واکسین پروګرامونه، آتش پتی فساده د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړي. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوي چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو له زیات خطر سره مخامخ شوي. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوي. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کرونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوې، تر اوسه شاوخوا 1,50,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دا دی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کرونا ویروس نور هم ډیر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
د اسدالله لودین راپور مو واورېدی او نورو راپورونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیو رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر او سره د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال اسکو کچا او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیوال کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انټرې د سې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډ کیسه بدل نه واوري.
یو لږ کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و ځکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوې سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبي پخپل کور کوم پام پخپل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندري وایي؟
د دې دورې دوه د پاره څنل لري، د دې دوه د پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شیرو نور تم سترګې پلاره ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کما او دا غره رسیدلی څلور شیرونه یا راکړل سوي څلور شیرونه یو د فرشتي صالحې دی یو د ولولې کوچی دی او بل د نګینه اتمنځی دی او څلورم د رڼا زورمتی دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومان او د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینی بي برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیر سي او دا به یو ښه پایلې.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالي ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومان لپاره سندري ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومان او د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومان د ترانو ویل واقعاً یو نوښت یا واسیا جنا خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې په نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم وای.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي انار پکندهار اوردګو کی منی دی انار پکندهار اوردګو کی منی دی بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی ل طبي افاتو نیولې تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولي یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړونکې، هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوې دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي.
چې هغه خبره چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ډیر شکل کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شکلونو کې تقریبا څومره سندري بدوي ویلي څومره غزل بدوي ویلي.
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلي یا مې د پلار والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره د ویلی شاید کم دان نیم نو زه تر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونه می د پلار تر زونه ویل لکه دی کی تاس بز تاس د سیو می چی موسیقي نو دا سندر خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز به موږ د انټرې د سې چې یو د ما ډیر خوخه د ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز به موږ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سر د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په پیرشمشاد مری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلې چې هغه ما ویلې دي ما خپل جوړ کړی.
ولی سب ساسی پا کورانه که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه اغاستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي؟
تر اوسم ګرانه تر هغه غو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داس یو صفات برتو کوم چې دی د خیبر یو خبر ورته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوډیر محترم سړی اوډیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شاول جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون د زمو مسافر شو دی ځنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅوک امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی اغنه روزی نو ته دا یی چې ته به د پیپل نه لری ځان ته بل مقام جوړ کی. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کو که پیدا نو کو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چار چرته ور شو از مونږ نوم پیچان هغه پیژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه. بیا زمونږ د موسیقي بیل تبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بڑے غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ. دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان. او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 کې 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو. یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره یا نوی پورې موږ د هغه سره شاګردانو. د هغې نه په بعد کې چې کوم دی شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی. استاد خان محمد، استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دی. ته موږ شکر یخې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک هغه پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دی وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بده کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې داسمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دي لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګه کاډین غوز د هغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه سره موږ د مستنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي کوي.
بس زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پويګم لګلک هم لګي ګوتې مو ته ویم بغه اوریدل چې دا سب پويدل چې دا زمون ساز د پاره یو باندې مونږ پويګو مګم خګول هغه داو د یوم نکم.
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر خکار کې ان تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتي شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنی شي شوی نه دي یا راوت نه دي دي لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه خبر کړم یو خبره شزو کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دغه د ساس سره ډیره زیاته مینه و ډیر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولې لیونتو به پوري هغه ورنه نوته او کچری ما په یو باندې دوکو هغه کسان بیا بوچی په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي. نو په دې وجه باندې بیا دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړي مې چې مخې لاړ شي یوازینه علت یې دا و چې زما په هغه رور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقارانی او داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولي افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپتا سو ویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غیر د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما سره ډیر خبر دا سي شاید په داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولی میو شمالي مینو زه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی. دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی یو ډیر ښه استعداد لري یو ډیر لوی استعداد لري نو د کار مصیر بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخ یوسی
او زرولی افغان بای فلکلور مخ
فلکلور
اوریدون کی به مصطمه چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالی ته جوړ کړی دا بر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته ډیر خوګ د خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلګي را کلاوت دي او ما پیس سوچ ګوتې متي مپوالی جی ملنګ په کچکول کې دې روپی دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپی دی او کبل څه په غړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپی دی او کبل څه دانشال رو برد نجاریگی قربانیگی دانشال رو برد نجاریگی قربانیگی چه دادے کے رامات دشائر دیو کبل چا پغاڑا دے جامے د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپی دې او کبل څه
نامه
شمالي جان د پاره د ترز وکړ
ولې سب د روسي پښتون په توګه ساس راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو ډیره خپل ډیره مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه خو ځان غواړم چې کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې دا دی موسیقی وکړم او په زمين کې هغه د رفیق شنوار غوندې کوم ترس کز مخپل به خو خپل به وي او که خو همدا سي هغه نو بس په سنت خلکو به وي
ډیر مننه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سرشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیخي پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. ل منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. ل بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان په هانتون لا استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر لپیخي راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مڅړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوی ولا هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغیر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکه کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم سیو شکل موجود و او کوزه پښتون پاک هم بره پښتون پاک هم. او د 9/11 واقعیا دا دومره درناوه او دومره پلنوه او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولیدا، پلنډه کې شک نه راټولیدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکاره و چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غرزدلی اغیز دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول سلګ زیات شوای دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغیر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیخه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدل. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یو پیخه په اړه بهرنۍ میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه لیکلی دي او خپل مشاهدات یا خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغه د وجنه نه دي چې موږ سره غلي دي او یا اپروچ کمه و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چکم مده خبره پدې کې کړی ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر پاړه په پښتنو کې ونه لیکل شو، باید چې لیکل شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغیزمن شوی پښتنو لسته.
خا تاسو خو ویل چې ان په هغه اندازه چې تمه کیده نه دي شوی، لدغه پیښې را ورسته آیا نوی لیکوالان هم رامنځته شول کنه؟ ما غزړو کا
نوی لیکوالان خو خامخره مخته شول، یو خود دا دی چې نوی کل مخه تراغه خو لکس خلق زیات را مخه تزکه شول چې د 11 سپتمبر نه پستا د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم د پښتنو سیمو باندې شو او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر ان جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغه شتون د وجه نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتون پاکي خلق آماده کړل دي چې چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دي.
د یو لسم د سپتمبر نه راوډوسته کله چې یو ډی لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی زنګړي زاویې لمخي ګوري. تاسو سیډن په دغه برخه کې کړی چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړ؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنل او څنګه؟
دا څه ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې تراوسته ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې التا پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر څه حدا دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریخي مو هغه بیرته ژوندۍ کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشي وی دي چې د نړۍ نه مخستې دي لکه د هر ژوندۍ ژبې یو وصف دی چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لته په خپله وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه دا چې مخ کې مول چې تاسو په کراچۍ کې هم نسی ټولنه لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم خای یو شمې ټولنې وي خو کله چې دا پیخ رامنځته کیږي ټولنه دلته متوجي کیږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت څه ډول
دی ټولن وضعیت دا دی چې یو خود دې په خنه رستو کومو ګورو په نړیوال کچ ها او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیاي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا ها مخه تر راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یې سو نو هغه پر لری پرتی سیمه چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګندل سره مربوط دي ارتباط کې راوستو نو هغه سيزونه اوس کارا سول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د لدغه پیښې وروسته کله چې د پیښرامسته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي پاړو کې څومره اغېز کړي
الیکو کومنګ ګورو د افغان چې د کوم ناورین تر سره د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هو د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېر مضبوطې شوې دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حدا بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل سره بیل نه دی بلکې شپه پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبري
او ته دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبه هغه د پارچوس کوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانی کون کده
دا سیدای چې کانه کون که خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون که کومغو وایو نو بیا ومغو د شو مون به پزای ودری باید چې مون کانه خونه شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو په هنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري الته ماسلین دی ام فیل او پی ایچ ډی په کچا باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزيات اوس کار تا خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دی خو چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې په سلګونه محصلین دي. نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
چیری لاننه 50 کاله وړاندینی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې تراشي، ځینی لا هم شته او ځینی لمنځه تللی دي. په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزایو. فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدای چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کسي او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړاش نه چاینکه د سماوار ځنګړي شیشې سری او شنی پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوانده وره شوربا و هم چمتو کیدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، د مودي افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي.
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې. تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر پخوانه رواجو، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهوري په دروازه کې، د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره د چای خو دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تیري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم راته وایه؟
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته ووازه د په یوه زړه و په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته. واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پیسې شاغونې یا به په شل اغونې اوس خو واده په څلور شل اغونې ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې اغونې په څلور اغونې به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړم، به چای راکړم، پنځه به مو ورکړي. پنځه کله تمام دي؟
تاسو ویلې چې یو پنځه باندې به د چای و؟
او په یو پنځه نه، په اورپی به و چای.
چی؟
په یو اورپی به و. په خو پنځه مبه واده کړ د ورځ به میاله پوکړه پنځه بل نه خلاصې دي اوس واده زرو په واده د خدمې پر خلاصې سره ولاته د خدمې خلاصې
یعنی یو چای نه کچای په ورو
په یو ورپې و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو او پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څکړې واده ولې نه کړې اوس خو نارې دې پیسې ول چې سړی دې ته درول دې په دروازه کې چې از ما پیسې راکوا ته د سوجي و خوړلې سو سوی راکې و دې ولې نه راکې
د کابل سودونکي احمد جان غڅوک دی دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای نه کی هم خوري لږ سره خبرې کوو
پنځه لس کاله وکي زاد ما غره چار وخت د غرمې ډوډۍ لپاره درته ځکه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی په خې
یعنی د سمواته د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خواني خلک دی ګور دیګه یو ګور سیستم یو ګور ټول په مغه په خواني سیستم باندې چای نه کی په خې او خمدادار bale مونږ
تاسو کور کې خو شروع په خو کنه
او لګنه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لګنه مزدار دی مثلا
bale مزدار
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم په کې کنه غره کوم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نو پیغام چي کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه سي راکول
یو بل ته چې ډیر ستړي ښکاری و چې د سماواتر روان ده د ښکاری چې لري لري څنګه راغلی ده کې دې خپل نوم راټوي
نوم یې جان اغا ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي ته ولا سوال نه دی خو دا مايان وټول نه سي دي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلی په لار په لاسګونو نور وټلونه تراغه مستقیم د سماوات ته دا ولي
دا خو ما ډیر مخکینه دي د سماوات په کډینو نه مخکینه دي موږ خدای دی په کې موږ پلرو قبلګا و دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړه امغه سروبي کې ماما وخت یادي کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتللی ماشوم وې و چې دلته راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات وې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دې وکړنه هغه وخت چې راغلو نو دته به سره راغلو غون بل ته داله ناستو وطن خلاص پنګيري باندې ناستو مونږ بل ته سره ناستو بس دوی به دا ډوړې راو چې نکی راو ته ماتولم په خوړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان ستدا خو هغه خل نست دغه مشره نست دغه لا دغه ځای کې به ناستو دا ته بس ناستو ما بس پنګيري باندې سره یو پنګيري
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راتوي
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مامال سو ګاور پایوار کې سو پینځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخره وی
کوي خدای
کوي
دا دی خلک دي چای سکو د تکال واشو چای سکو
ای چای دی ویل تا تیراسي دا سمو چای چای در کوي
اه چای
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوس د پخانه او سماور زای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختلفه شبې ده پور پای ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې شي د کابل پنوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيزو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانې ستونه تماتنه او ته بدل سي په چاینا کا قیلون دا چاینا باندې نو بدل سي او پرني کو نه دي تیار پرني کو نه دي دې باندې راځي تیار شي نو دا زمانه هم دا اساس شوی دا حالات هم دا چې راغله خوانی شان وست نه پاتی خلق تقاضا هم دغه ولا د څه یو وخت شرع سره موږ خپل د پدې حالت کوشش کوو چې موږ په خوانی حالت موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالت بل رقم شاید خلق بل رقم شي دي بل رقم باندې وست سیستمونه فرق کړی دي کاپ شپو کې قایلون دا د چای او دغه نه شان دی وست
د کیسې زو ادبیات ولستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پرخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګم جبار خل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانا وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه
هوا را تاوده شبه با دو اوڑی پادشاهی با گلان غڑی دلی و انگر هم خشین و کابل که دیر لگ کورو ندی چی شین او سمسور انگر لری یو لدغ کورو چخه در دگروال کورو نن تو لکورنی کور که با زک جمعه و نوری ورزی خو رسمیات بی پرتالش پی چخه یو بل سره دیر نوینی تول سره خوشاله ناستو چی در تیلفون غگ را پورته شو بله علیکم السلام ورکی چنگه ای خیریت خوبه وی خی مکا خو خیریت نراتخ گاری چه شوی سمقه گیگه اکا آقا تیندار نوی ناوی نده خواه زربخت خی چه ای کدی اگه ده بی غیرت لور دوا خوڑلی چه وای ورکی چنگه دوا اوز چی ری کسم که خبریم کمال دوی شفاخانی تا وڑی ادی هم لاړه ور سره اکارا شک نه دلته ډګروال حق پک پاتې شو مخی خزی ته ور واړه وو دا څه نخره را کړی دا شرم بچیر ته خخوم خدای خبر چې دې تیندارې زامونو به څه لوبه کړی وی چې ناوی دا کار کړی ډګروال مخ وطن تکړ کورې خزی ته ور وسپاره ګور ځان سره پام کوه غرمه هم ده لک زرشه گنیزلو خو مینه کیږي سبا ته بتللې وی طالبان هم ډیر شبی خدای مکړه په کومه بلا و نه وړي زغم مکوا تر څلور بجو طالبان نه وي وطن تلاره دو نیم ساعته و تر دریو بجو ورسید زر تر زره ځانیه روختون ته ورساوه مخته یې د تر زامن ورغلل ورور ستړی مشي تا ولې ځان را پازاباو تا سی ستړی مشي وړکو څه مو کړی چې دا بد ورس مرخ کار کړه ولا کوم څه کړی وی دړندې لور ده نخرو په سر کړی و ما زمي یو دوه لغت وهلی و یا خدای ته صبر راکې نو خاري خزه به تر کله ټکوي څو وخت سړی کیږي اوروره دړندې لور ده بلای هم نه وهی راځه کلا تلاړ شو وړکښت را به ویلی کتا سیلار شي مزغه به می په قرار شي رنگ مو ورکې ناولو د سپوږمۍ رڼا را خور شو پښنا اسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي و خایسته هوا د نرم شمال سره لګیده خو د چا چیرې ورته پام وو ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر را ووت ناروغ مو مهرباني ډاکټر صاحب وریندار څنګه ده په ډېرې خواشینۍ سره او چې جدي مو ولې مو غږ نه کوو چې کابل ته مو بیولې وه ښه وه معده مو هم ورمینځلې وه خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي ډګروال سړه سویلی وویسته حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي څنګه به کلیوالو ته ګوري ابک د ناوی پلار سره به څنګه سترګې جنګوي په ډېرې بې وسۍ او عاجزۍ جنازه کلا ته راوړله ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه عجیبه وه نه چا ژړل نه چا پوښتنه کوله چې ولې بس نر او ښځه کې سا بنده وه یو وارې ډګروال سکوت مات کړ ویې ویل کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته په ښځه مو څه مرګی راوستی په دې وخت کې تیندار یې مخ ور واړاوه ګوره زویه وړکو څه نه دي کړي ماز یو دوه لغتې بېګا وهلې وه د نه سړی لور ده هم یې ځان وشرمه و هم مږ په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې رښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ ورورکه له کومې ورځې چې راواده وه بعدې ورځې ورسره اخیستې وه هغه خو د ابک کا لور وه مازې د سترګو په ابراګېدو هم خوابدې کېده خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله قرآن که هیچ چا صرفه پې کړې هم تیندارې هم میړه یې هغه رڼۍ هم ژبه وره وه ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه را ونیسي او ریندار یې ورزیاته کړه نن ګیز ناوې ښایسته بنارس یې اغوستی وو مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلاک کلاک پټ کړی وو حمام یې کړی وو په سپینو لوی چویې بنګړۍ اچولي وو خپل کالي یې راټول کړي وو کاریز ته تله ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه ملایکې ورسره وې دنګه بنګه روانه وه خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه وو خو چې آسمان را سور شو یوه یوه کلا را خبرېده لمر را خطو په ټول کلی کې ماتم خبر شو هر چا په خپل وار سره خواخو کې سرګنداوله لا خبر نه و چې د موږ ګولې خوړلې خو خبره پټه هم پاتې نشوه د ناوی مور سخت ساندې کولې په ساندو کې خپل ګلورینه دنګ بنګ نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله په دې وخت کې یو نازکه وړنجلې چې لای د ژوند دولسم پسر لای هم نو پوره کړی بي سا ولاړه وه. پس پین مخې وینه تختیدلې وه لکه پاڼه ترې ده. رډي رډي سترګې راختلې وې. لډاره اوه کې پکې وچه شوې وې. خو یو بل ته خو ولا او بشوای ورته کاوه. خوري هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدل نه ایده.